السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوې. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې د سولې عالي شوراوي په افغانستان کې دایمي سولې ته رسیدل د همدې شورا سره د خبرو اترو لاره ممکنه ده. نن د بشري حقوقو نړیوال ورځ او په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین وروستۍ ورځ ده. فریبا ظاهر خبري مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د روسیې سفیر تاییدوي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکه نیولې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په یونان کې د افغان مهاجرو ناوړه وضعیت اندېښنې وړ ګڼي او د امریکا متحده ایالات 200 اضافي پوځي پرسونل سوریې ته لیږي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی تاییدوي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکه نیولې ده. نوموړي نن د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې وویل چې له طالبانو سره د دوی اړیکه په افغانستان کې د روسانو د خوندیتوب په هدف ترسره شوې ده. د یوې موږ له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي، خو موږ له هغوی سره د نقدي پیسو او وسلو مرسته نه ده کړې، خو زموږ اړیکې له طالبانو سره په افغانستان کې د روسانو خوندیتوب او ملي روغې جوړې ته د طالبانو د هڅولو په هدف نیول کېږي. زموږ وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له اناډولو خبري اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې روسیه له طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف وایي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل دی چې د دوی ګټې سره نږدې کوي. په همدل کې د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا څخه د وسلوالو طالبانو د تازه غوښتنو په عکس العمل کې وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره له وړاندې د شرایطو ایښودل له دې بهیر سره مرسته نه کوي. د دغې شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې وسلوال طالبان سولې ته لیوالتیا لري باید له شرطونو تیر سي او مذاکره وکړي.
دوی
وایي سولې ته د رسېدو لپاره له وړاندې د شرایطو ایښودل مرسته نه کوي. که چیرې طالبان سوله غواړي دوی باید مخکې له مخکې د شرطونو له ایښودلو تیر سي او د مذاکرې لاره غوره کړي. دا خبر داس مال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکا غوښتي چې له دوی سره مشروط او مخامخ مذاکرات وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په یونان کې د افغان مهاجرو ناوړه وضعیت اندېښنې وړ بولي. دوی وایي یو شمیر افغان کډوال په یونان کې د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره فحشا ته مخه کوي. د راپورونو له مخې په یونان کې اکثر افغان مهاجر خوراک او پوشاک او هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به یو حکومتي پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په هدف نوموړي هېواد ته ولېږي. او د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما د بشري حقونو فعالین او مدافعین ستایلي او د هغوی د ساتنې غوښتنه کړې ده. یورمانن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د یونما د مشر تادامیچی یاماموتو له قوله د افغانستان د بشري حقونو فعالین رښتینی اتلان بللي او د دوی د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. وسانڅو نړیوال خبرونه د امریکا متحده ایالات 200 اضافي پوځي پرسونل سوریه ته لیږي څو د کورد او عرب ځواکونو سره له رقیق شار څخه د اسلامي دولت ډلې په استلو کې مرسته وکړي. د خبره د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر پرون په مانما کې د منځني ختیځ د امنیت په اړه یو کانفرنس کې کړی ده.
I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional.
دوی ز تاسو ته ویل سم چې امریکا به تقریبا 200 اضافي سرتیري سوریه ته واستوي. په دغه 200 اضافي پرسونل کې د ځنګړي ځواکونو روزونکو مشاورین او د شاوډونکو موادو شندونکو ډلې شامل دي. دوی به د غدري سو امریکایي ځنګړي ځواکونو سره یو ځای چې لوړاندې په سوریه کې دي. دوی د اسلامي دولت ډلې سره د جنگي دوله لپاره د سوریه د سیمایزو ځواکونو د استخدام روزنی او سلام مشورې ماموریت پر مخ وړي. کارتر په دې غونډه کې ویل روسیا چې د 2015 کال د سپتمبر رئیسی په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي هوایي بمباري کوي یوازې د کورنۍ جګړې لمبې تازه کړي او د سوریه د خلکو رنځ ډېر کړی دی. د امریکا د اضافي پوځي پرسونل اعلان داس مال سوي چې د سوریه جنگي الوتکو پر حلبشار چې د اسلامي دولت ډلې وروستی لوی مرکز دی بمباري کړی دی. د سوریه حکومتي ځواکونو او متحدینو یې نن په حلب ښار کې د هوایي بمباریو نوې پړاو پیل کړ. د بریتونو داسې مال پیل سو چې همزمانه یې په فرانسې او سویس کې د سوریه د حلب ښار پر خوندې کېدو بحثونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او نور لوړ پوړي ډیپلوماټان به په پاریس کې د سوریې د رژیم مخالفینو له استازو سره وویني او د حالت د بشپړ ویجاړې دوه مخنیوي پر لارو چارو به خبرې وکړي. روسیا وایي په تیرو دوه ورځو کې د حلب له ختیځ برخو څخه شاوخوا 50 زره ملکي وګړي وتښتېدل. او د امریکا د استخباراتو ادارې سیایې نتیجه گیری شي چې د امریکا د تیرې میاشتې ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې مداخله د ډونالد ټرمپ پر بریالیتوب کې مرسته کړې ده. د خبر د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وروسته لاغه سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو سایبر یا انټرنیټي بریتونو د تحقیقاتو امر کړی و چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې سوي دي. اوباما ویلي وو د دغو تحقیقاتو نتیجه باید مخکې تر دې چې دی د جنوري پر 1 د ولسمشرۍ چارې رسمن ډونالډ ټرمپ ته پرېږدي باید دته ورکړل سي. واشنگټن پوسټ د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودلې وایي سیایې داسې نتیجه اخیستې چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخابېدل د روسیې هدف و. د خبرونو پای.
خبري مجله اوري. د سولې عالی شوراوی په افغانستان کې دایمي سولې تر رسیدل د همدې شورا سره د خبرو اترو له لارې ممکنه ده. کارپوهان وایي فشارونه طالبان هڅوي چې د سولې خبرو ته کښېني.
هغه فشارونه دي چې داعش د خونه طالبانو باندې راغلی نو دوی مجبور کړي دي چې مستقیما د سولې پروسې ته ودن.
په کابل کې د یوه سیمینار برخوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنکړل سي څو د خپلو اهدافو په خاطر د اسلام له نوم څخه ګټه واخلي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین وروستۍ ورځ ده. په همدې تړاو د 10 کلنې ربابه د ژوند له ترخې کیسې مو خبرو.
ځان چې مردغه خونه ده مخسمار به برخمسته ګوري کې ما اجازه پېرم چې بیا د بچو خاص.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي منځنۍ آسیا ته د رسېدو لپاره پاکستان له افغانستان پرته بل لار نه لري.
پاکستان ځانته د مرکزی آسیا دروازه وایي. بدون د افغانستانه پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نه شي.
په هلمند کې مظاهره چانو په کرکټ بورډ کې د اصلاحات غوښتنه وکړه.
په کرکټ بورډ کې د ژور اصلاحات راځي. کوم رهبری چې لري تغییر او تبديل شي.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د سولې عالی شوراوی په افغانستان کې دایمي سولې تر رسیدل د همدې شورا سره د خبرو اترو له لارې ممکنه ده. د سولې عالی شورا غړي دغه څرګندونې په داسال کې کوي چې په اوس د وسلوالو طالبانو ډلې له امریکا څخه غوښتي چې د سولې د مستقیمو او مشروطو خبرو لپاره له دوی سره خبرې وکړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي نو پرته له شرطونو دی د دغې شورا سره مستقیمې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا غوښتي چې له دوی سره مشروطې مستقیمې خبرې وکړي. د سولې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دایمي سولې ته رسېدل یوازې د سولې د عالی شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. ښاغلی سلیم وویل چې طالبان پرته له سولې بله لار نه لري.
منتها هر لو خواسته باشند عملا صادقانه به روند صلح بپیوندند.
که دوی هر کله وغواړي چې په رښتینی توګه د صلح له پروسې سره یوځای شي یوازینۍ لارې همدغه بنسټ دی چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره دی. هغوی د صلح پروسې سره له یوځای کېدو وروسته کولی شي خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی د راشي مذاکرات دی وکړي. که چیرې مذاکرات ونه کړي او د صلح پروسې سره یوځای نه شي دوی موږ سره هیڅ نه مرسته نه شي کولای او دوی هم خپل غوښتنو ته نه شي رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ویستل د امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د دغې ډلې اساسي شرطونه دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په سیمه او په ځانګړي ډول افغانستان کې پر طالبانو د داعش فشارونو طالبان دې ته اړ کړل چې له ایران او روسیې سره اړیکې جوړې کړي او له امریکا سره د مشروطو مستقیمو خبرو غوښتنه وکړي. د چارو شنونکي ښاغلي متی الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو هغه ځلې چې دوی په بین المللي سطح کې وکړل چې اول ایرانیانو سره په تماس، هغې نه وروسته روسانو سره تماس او اوس امریکایانو ته مستقیما درخواست د سولې خبرو کې دوی سره کښېنیم، هغه فشارونه دي چې داعش د خونه په مجموع کې دنیا باندې او په بالاخص افغانستان طالبانو باندې راغلی، نو دوی مجبور کړي دي چې مستقیما د سولې پروسې ته ودانګي او د سولې پروسې په ارتباط مستقیما امریکایانو سره خبرې.
بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې په خبرو ټینګار وکړ. ښاغلی خروټی وایي د اصولو له مخې په کار ده چې طالبان د سولې علي شورا سره خبرو اترو ته کښېني، خو وایي روانو شرایطو ته په کتو دا به غوره وي چې طالبان نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې د سولې علي شورا وایي د سولې خبرې باید د همدې شورا له لارې ترسره سي چې شایع نتیجه ورکړي. د سولې د پروسې په برخه کې وخت ناوخت د دینی عالمانو پر رول هم په افغانستان کې ټینګار سوی دی. ځینې دینی عالمان بیا وایي چې سختریزي وسلول زیات وخت د اسلام له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، خو په کابل کې د یو سیمینار برخوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنکړل سي څو د خپلو اهدافو په خاطر د اسلام له نوم څخه ګټه واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د سیمینار ویناول په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یوه خطرناکه پدیده بولی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلاره کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی. دغه علمی سیمینار چې د تسامح په نامه د یوې مدني ټولنې لخوا د شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د چارو په لسګونو پوهانو پکې خپلې څېړنیزې مقالې ولوستې او اسلام یې له افراط پالنې څخه جلا وباله. دوی وویل افغانستان نن سبا له دغې ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو، پوهانو، روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي. د دغه سیمینار یوه ویناوال سید حسین اشراق وویل
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته، هم جنبه های سیاسی و هم جنبه های نظامی.
په اوسنۍ شرایطو کې ځانګړي پیچلتیا غوره کړي، هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري. روزنیزو برخو ته ننوتی او پیوی ایدیالوژي بدله شوې ده. افراطګرایي د نورو د ځپلو وسیله شوې او مذاکرات نه مني. دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې کا افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلی او افراطیت خپور کړي.
ویناوالو وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي، اقتصادي، پوځي، قومي، نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملی دی. ویناوالو وویل اوس مهال چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوي، وسلې اخیستي او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوي، اکثره د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي افغانستان اوس مهال د ځینو هیوادونو د استخباراتي کړیو په لمسون د افراطیت له جنګ سره مخ دی. په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په خې حکومتولۍ د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي زیربناو په جوړولو ټینګار وکړ. د وویل ملګرو ملتو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي. د وویل افغانستان په دې برخه کې یو لړ کارونه ترسره کړي دي.
در راهکارهای سازمان ملل مبارزه با افراطیت موضوعاتی است که در اواخر گنجانیده شده.
د ملګرو ملتونو په کړنلارو کې د افراطیت پر ضد مبارزه ځای شوی او د سازمان غړو هیوادونو ته سپارل کیږي چې په ملي او نړیواله سطح ستراتیژي جوړ کړي. له نیکمرغه د افغانستان دولت د افراطیت پر ضد یو ملي ستراتیژي جوړوي او په نړیواله سطح به ورسره مرسته وشي.
د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د لوی ریاست سلاکار محمد محق چې یاد سیمینار ته خبرې کولې وویل د دې ستونزې د حل لپاره د حکومت ترڅنګ خلکو ته هم پکار ده چې د دینی ارزښتونو په پام کې نیولو سره د هر ډول افراطیت مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین آخري ورځ ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت دغو ارزښتونو ته ژمن دی. افغانستان په تیر یو کال کې د بشري حقوقو له پلوه د ګڼو ناوړه پیښو شاهد و، خو په دغه راپور کې چې د یوې لس کلنې ناوې د ژوند کې سره اخلو شي دا په تیر یو کال کې تر ټولو دردونکې پیښه وي. واصل وصال
ربابا هغه لس کلنه میرمن ده چې د ژوند ناخوالو یې له لاسونو د لوبو سامانونه اخیستي. هغه له یوې بېوزلې کورنۍ څخه ده او سپین ږیری پلار یې په ناروغۍ اخته دی. له همدغه سپین ږیري سره یو ځای د ربابې لیدو ته ورغلو. هغه مو په یوه توره سمڅه کې پیدا کړه. د ژوند نادودو یې په ژوند تور صدر خپور کړی. هغې شپږ میاشتې د یو اتیا کلن سړي سره د میرمنې په توګه تیر کړي، خو د دې ماشومې د ژوند ترخه کیسه د دې په سترګو کې لورای ښکاری. پلاری وای نور می خنه ده، ډاکټر ته مو بوتله، هغه ویل چې خنه ده، نور می ځکه ماشوم نه لري چې هغه تر اوسه په خپله ماشومه ده. د ربابي پلار په یو کرایي کور کې اوسیږي، او دغه لس کلنې ناوې اتیا کلن خاوند د دغه کور په سو قدمۍ کې ژوند کوي. دغه سړی سید محمد نومیږي. د ربابي د پلار په خبره تیر کال په دشت برچی کې د محلي شورا غړی و. د وای په دفاع وزارت کې اړیکې لرم او د هیچا زور په مان رسیږي. تیر کال په دشت برچی کې د محلي شورا رئیس و. راته وایي که چیرې دولت کې شکایت وکړ په یوې مرمۍ تا او لور دې دواړه وشنم. دغې لس کلنې ماشومې څو میاشتې په زیرزمنې کې تیرې کړې، او بنې هغه څو ځلې مجبوره کړې تر څو بدلمنې وکړي او له دې لارې د ډوډۍ پیسې پیدا کړي.
مجبور وم که مې د دوی په خبرو عمل نه وای کړی نو ټولو وهل ټکول راکول. بنې مې راته وویل چې هره شپه باید 1000 روپۍ راوړې تر څو د ډوډۍ پیسې بچت سي، خو ما دا کار نه کاوه. زه یې څلور وارې وهلم.
د ربابي پلار وایي کله به چې د خپل لور لیدو ته تلم، دغه سړی به راته ویل چې لور دې د یو ځوان هلک سره چې ویل کېږي د ربابي د خاوند تر زوی دی پاکستان ته تښتېدلی او پلار دی یو لک افغانۍ لیکلي. خو د ربابي پلار وایي له دغه سړي څخه د بشري حقونو بنسټونو ته شکایت کړی. دی وایي راته ویلي چې لور دې نشته، پاکستان ته وړې. ما ته یې ویل چې تا ته 1,30,000 روپۍ درکوم، وروسته یې بیا دغه پیسې هم رانه کړې. ما هم ویل چې زه لور مې مړه شوې، ځکه څوک یې نه لرل چې پسې ګرځېدلی وای. زه په خپله ناروغ یم، مزدوري کوم، مور یې ژوندۍ نه ده. بله ښځه مې وکړه چې د دوی ساتنه وکړي، هغه هم ګونګۍ ده او عصبي تکلیف لري. کله چې هلته ورتلم د مرګ ګواښ یې راته کړ. ربابا وروسته له څو میاشتو په تیښته بریالی کیږي. دغې ماشومې چې په لس کلنۍ کې یې د ژوند ډېرې ترخې لیدلې، د خپل ژوند کیسه له اوښکو په ډکو سترګو پیلوي او له ولسمشره غواړي چې خاوند ته یې سزا ورکړي.
یوه ورځ چې هغوی نه وه، د کور دروازه مې خلاصه کړه، وتښتېدم او خپل کور ته راغلم. د باندې نه پرېښودم، په یوه زیرزمینی کې بندې کړی وم. زما سره مرسته وکړئ، غواړم چې زما د سترګو په وړاندې یو څوک ووژنې.
ربابا ښایي لومړی ماشومه نه وي چې په کم عمر کې دومره د ژوند ترخې لیدلي. ربابې ته د کورنۍ له غړو لرې د امن په کور کې له لسګونو نورو میرمنو سره اوسېدل هم ښایي لا هغې تورې سمسې کمې نه وې. په ټوله کې دغه بېوزله کورنۍ ډېرې ترخې کیسې لري. ربابا له مجبورۍ څخه د خپل ژوند دا سختې شپې ورځې د خپل ناروغ پلار او مور سره په یوه توره سمسه کې تېروي. د دغې ماشومې پلار وایي یو شمېر خلک یې د کور دروازې خولې ته راځي او ورته د ربابې د وژلو ګواښ کوي. د ربابې پلار له ولسمشره د عدالت غوښتون کده.
د لسکلنې ربابې د ژوند کیسه مو اوریده چې وایي روزګار ژوند ور تریخ کړی دی. هغه اتیا کلن سړي ته واده سوې ده. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین آخري ورځ ده. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت د دغو ارزښتونو ساتنې ته ژمن دی.
نور الله ساحل جیم مونږ نن شاهد یو چې لسم د دسمبر مصادف دی د نړیوالې ورځې د بشر حقوق. یعنی دغه ورځ چې مونږ یې د نړیوالې ورځې د حقوق په نامه چې مونږ یې یادوو، باید په سمه توګه ولمانځل شي. البته مونږ ګورو چې نه دولت ورته پام لري. د دې تطبیق په اړه زه چې فکر کوم، باید مقامات دولتي باید ډېر زیات پام ونیسي او خپله دولت ځینې پلانونه او طرحې باید ولري چې همدغه حقوق بشر تطبیق کړي.
حقوق د بشرو کې فعلاً چې موږ ګورو په افغانستان کې حقوق د بشرو د سیاسي تطبیق نه لري چې په افغانستان کې تطبیق سي. دا مشران سي دي او هغه خلک چې په دې پروسه کې کار کوي، د حقوق بشر په پروسه کې سازمانونه چې په دې ارسه کې کار کوي په افغانستان کې، هغه به ډیره توجه وکړي.
په یو یو ملک چې قانون نه نوال د حقوق بشر څنګه تطبیق یو حقوق بشر نه افغانستان کې تطبیق نه لري.
د کابل د ځینو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. د مهال په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شل دقیقې سوې. د افغانستان ولسي جرګه د حکومت له عالي رتبه چارواکو غواړي چې په فساد کې د وکیلانو د شکیلېده او په مقرریو کې د لاسوهنې د تورونو په اړه اسناد وړاندې کړي. ځینې وکیلان انتقاد کوي چې وایي د شی حکومتوالی په برخه کې د ولسمشر استازي او د اداري فساد سره د مبارزې ادارې رئیس دوی د ګمرکونو په مقرریو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه په فساد کې د دوی د لاس لرلو په تړاو د ځینې حکومتي چارواکو له لورې لګیدلې تورونه بې بنسټه بولي. وایي چې دوی د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال د وکیلانو د ګڼو اندېښنو وروسته د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه تند غبرګون وښود. ښاغلي غفاري چې د شنبې ورځې ریاست یې پر غاړه درلود خبرداری ورکړ چې حکومتي چارواکي دې له غیر مسؤلانه خبرو ډډه وکړي.
موږ له دولتي مقاماتو دا انتظار نه کوو چې لکه د بې مسؤلیته کسانو څرګندونې وکړي. که سند لري، که ثبوتونه لري، باید وړاندې یې کړي. د شکایتونو د اورېدو او وکیلانو د حقونو کمیسیون دی دا موضوع جدي تعقیب کړي چې نور د دولتي چارواکو له خولې بې سنده څرګندونې او ادعاوې وانه ورو.
یو شمېر وکیلانو انتقاد کوي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د حکومت یو شمېر نورو چارواکو وکیلان په ادارو کې په لاس وهنو تورن کړي دي. له دې ډلې عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل
سورج مخکې د احمد ضیا مسعود په دفتر کې د فساد سره د مبارزې د څرنګوالي په نوم یوه غونډه وه چې هم د او هم د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس په وکیلانو تورونه پورې کړل چې د ګمرکونو رئیسان وکیلان ټاکي او په عدلي او قضایي مسایلو کې هم لاس وهي.
ښاغلی زازای ټینګار کوي چې احمد ضیا مسعود او د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس دی تالار ته وغوښتل شي تر څو په دې اړه وکیلانو ته وضاحت ورکړي. د فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دی چې نړیوالې ټولنې له افغانستان غوښتي او افغان حکومت یې هم په وار وار پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده.
وکیلانو غوښتنه درلوده چې د اداري فساد په باب پر دوی باید بې بنسټه تورونه و نه لګول سي. په هلمند کې ځوانانو له کرکټ بورډ څخه غوښتنه وکړه چې شاپور زدران بیرته په ټیم کې شامل کړي. دوی په یو مظاهره کې ویل چې شاپور زدران او نور تکړه لوبغاړي باید بیرته په ملي ټیم کې شامل کړي سي. شاپور زدران په دې وروستیو کې له رسنیو سره په مرکه کې ویل چې د کرکټ بورډ مسؤلانو د شخصي ستونزو په خاطر له لوبو څخه محرومه کړی دی. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
د ډزو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه یو شمېر ځوانان د لاریون په ډول راټول سوي دي. د کرکټ بورډ په ضد خو د جنو لوبغاړو په ملاتړ شعارونه ورکوي. دوی په دې خاطر په غوسه دي چې د کرکټ بورډ د مسؤلینو په امر شاپور زدران او شفیق الله شفک د ملي لوبډلې څخه ایستل سوي دي او ځای نور کوم تجربه لوبغاړ تور کول سوی. د لاریون یو ګډون کوونکی اظهار خان وایي لکه چې شاپور او ځینې نور لوبغاړي د لوبډلې څخه ایستل سوي دي سیالي نه دي ګټلې.
کوم ظلم چې د شاپور زدران او شفیق الله شفک سره کیږي درس غمولو نه دی. په کرکټ بورډ کې د ژور اصلاحات راځي. کوم رهبری چې لري تغییر او تبدیل سي. دا خدای امپراتوري شروع کړی دا لوبغاړي داسې کړی دي چې تکړه تکړه لوبغاړي ښه نه ولیدي. په روابطو په سلسله باندې لوبغاړي روان دي. په خېسو خاله راوستي دي چې هغه د لوبې موم نه دي ګټلې. ملامات سره مخ سوي ډېری وخت
لرون کوون کې وای که اواز یې ونه اورېدل سي کابل ته ځي او د کرکټ بورډ د مسؤلینو د دغه عمل په خاطر به ولسمشر ته د نږدې شکایت وکړي. د لرون کوون کو ډله وړه ده. اکثر ځوانان دي خو ځینې ماشومان هم ورسره ملګري دي. د دا ځینې نور لوبغاړو هغه مهال ډیر خلک نور هم مینوال شول چې په لومړي ځل په 2018 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال جام په لوبه کې پر یو شمېر کورنیو او بهرنیو تلویزیونونو راښکاره شول. د لاریون یو بل ګډون کوونکی مدثر دعوت ول کې ستونزه حل نشي او شاپور زدران ته عدالت ونه رسیږي لاریونونو ته به دوام ورکړي.
تر هغه وخت پورې دې لرنون د دوام ورکو تر څو چې دغه حقوق موږ لاسته رانوړو د خپلو اتلانو او دغه اتلان چې څوارلس کاله پنځلس کاله د کرکټ لپاره موږ ته کار کړی او هغه کرکټ بورډ درېش د دوی هغه اتلولۍ هېرې کړي دي لاسته راوړنې هېرې کړي دي دا موږ د زغملو نه دي او موږ تر هر وخت پورې د دوی سره ولاړ دوی یوازې نه دي.
د هلمند ځوانان د کرکټ د ملي لوبډلې د جنو لوبغاړو ملاتړ ځکه لاریون کوي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپچونکي شاپور ځدران د رسنیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د کرکټ بورډ مسؤلین د شخصي ستونزو په خاطر پلمې کوي او د تیرو دوو کلونو راهیسې په لوبې کې نه نیسي او د ده څخه د کرکټ بورډ قرارداد هم اخیستی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د استخباراتو ادارې یا سی ای ای نتیجه گیری څرګندوي چې د امریکا د تیرې میاشتې د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې مداخلې د ډونالد ټرمپ په بریالیتوب کې مرسته کړې ده. دا خبره د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وروسته له هغې سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو سایبر یا انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو امر کړی و چې د امریکا د ولسمشری په وروستیو انتخاباتو کې سوي دي. اوباما ویلي د دغو تحقیقاتو نتیجه باید مخکې تر دې چې دی د جنوري پر شلمه د ولسمشری چارې رسمن ډونالد ټرمپ ته پرېږدي باید دته ورکړل سي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخل ول.
واشنگتن پوسټ د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودلې وایي سی ای ای داسې نتیجه اخیستې چې د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ انتخابېدل د روسیې هدف و. دا خبره د هغو انفرادي کسانو تر پیژندلو وروسته سوي چې د روسیې له حکومت سره یې اړیکې درلودې. دوی د دیموکراتیک ملي کمیټې د هیلر کلینټن د ولسمشری کمپاین او نورو په اړه زرګونه حکسوي میلیونه ویکیلیکس ته ورکړي دي. دغه افراد د روسیې د هغو پراخو عملیاتو یوه برخه پیژندل سوي چې په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریالیتوب او د کلینټن د چانس د کمولو په هدف کړي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې په اکتوبر میاشت کې مخکې تر دې چې انتخابات وسي په رسمي ډول روسیا په انټرنیټي بریدونو تورن کړه، خو هغه مالې ویلي و ګمان کوي چې د روسیې لخوا دا ډول بریدونه د امریکا د انتخاباتي سیستم د ګډوډۍ په هدف کېږي، نه د ډونالد ټرمپ د چانس ته زیاتېدو لپاره. خو د واشنگټن پوسټ په راپور کې راغلي چې سی ای ای د خپلې ارزونې نتایج کانګرس ته وړاندې کړي او سناتورانو ویلي چې اوس ښکاره ده چې د ټرمپ بریالیتوب د روسیې هدف و. اوباما ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د دې بریدونو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی و، خو پوتین هغه مال د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي منځنۍ آسیا ته د رسیدو لپاره پاکستان له افغانستان پرته بل لار نه لري.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخل ول د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې له یو بل سره تړلې او د مرکزی آسیا له بازار د ګټې اخیستنې یوازینۍ لار د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ښو تعلقاتو ساتل بولي. نوموړی همدا شان ټینګار کوي چې مرکزی آسیا ته د رسیدو لپاره له افغانستان پرته ارزان او نږدې لار نشته او په خبره چې له افغانستان پرته پاکستان د مرکزی آسیا دروازه نشي کېدای. خغل زاخل ول د پاکستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي که چیرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې وای او په افغانستان کې امن وای نو د پاکستان اقتصادي وضعیت به تر اوسني وضعیت څو چنده ښه و. خغل زاخل ول دا څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په ځانګړو خبرو اترو کې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر همدا شان وایي چې د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ ښه تعلقات شته او په خبره یې چې دواړه ولسونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکي دي. ښاغلي زاخل ول د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د مرکزی آسیا اقتصادي ارزښت ته په کتو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو تعلقاتو د لرلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي،
پاکستان ځان ته د مرکزی آسیا دروازه وایي. بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نه شي. افغانستان ځان ته د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ د پول وای. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پول جوړیدای نشي. په دې باید سره پوه شو، مونږ پوه یو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده دا باید دو چند دغه سوي چې وسته کچیر په افغانستان کې امن وي، کچیر خي اړیکې وز مونږ ترمنځ کی چې د خلکو په منځ کې شته مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم داده چې داسې پالیسی غوړي کی چې هغه په افغانستان ته امن راوړي.
افغان سفیر هیله خودلیج د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې باید سیاست او تجارت جلا حیثیت ولري. نوموړي همداراز په هندوستان کې د افغانستان په اړه په آسیا زر کانفرنس کې د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي اقتصادي دهلیز جوړېدو د موضوع په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې منلې چې هند ته د افغانستان د تجارت نږدې لار پر پاکستان ده، خو په خبره کې پاکستان افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورنه کړي نو افغانستان مجبور دی چې نورې لارې پیدا کړي.
د افغانستان تجارت د هند ته نږدې ترین لارې ارزان ترین لارې د پاکستان د لارې ده. زموږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جدا شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې ده، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې ده. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکي په حقیقت کې خپل اهمیت کم کړ، موږ مجبور یو چې ولار به پیدا کوو.
د یادونه وردا چې 13 نوی په هندستان کې د افغانستان پر د اساس کانفرنس شو چې پر پاکستان سربېره پکې د دیر شي هوادونو استادو ګډون کړو. په دا کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر ټینګ سربېره د افغانستان هند ترمنځ د تجارت لپاره د هوایي دهلیز په جوړېدو هم خبرې وشوې.
د ازادي رادیو خبریال رپورټ راکول دې سره په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوې. اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. وروستۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له زرغونې منګل څخه خبري.
با تشکر از شما آقای صالح، شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان این مجله خبری با شما سم در جریان نیم ساعت مشنوین که سفیر روسیه در کابل ضمن تایید روابط کشورش با طالبان گفته که مسکو از فعالیت داعش در افغانستان نگرانی داره. ایره هم مشنوین که شورای عالی که از سال افغانستان گفته تنها راه رسیدن به سال دائمی در افغانستان مذاکرات از طریق همین شوراست. موضوعات دیگه خبری ره هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. سفیر روسیه در افغانستان میگوید با طالبان در تماس شده، اما آنها را تمویل و تجهیز نظامی نکرده است. نشست کشورهای جهان اسلام درباره افغانستان به زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. آمریکا 200 نظامی را به سوریه میفرستد. سفیر روسیه در افغانستان تایید میکند که آنان با طالبان در تماس شدند. الکساندر مانسیتیسکی روز شنبه در کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه حضور یافته گفت که تماس های آنها با طالبان به خاطر کمک نبوده، اما هدفشان تامین امنیت شهروندان روسیه در افغانستان و کمک به روند آشتی ملی در این کشور بوده است. سفیر روسیه همچنان گفت که آنان به حکومت افغانستان کمک میکنند تا در این کشور صلح تامین شود. این در حال است که برخی گزارش ها مبنی بر حمایت روسیه از طالبان در رسانه ها به نشر رسیده بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست کشورهای جهان اسلام در ارتباط در مورد افغانستان قرار بود در ماه روان میلادی در عربستان سعودی برگزار شود و مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. سید امین دین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است که تعویق این نشست جنبه سیاسی نداشته باشد.
جلسه از علمای مشهور جهان اسلام با ابتکار سازمان همکاری های کشورهای اسلامی دایر شود. نسبت تغییراتی که در رهبری از این سازمان آمده است برای یک مدت نامعلوم به تعویق افتاده است.
شورای عالی صلح افغانستان برگزاری این نشست را برای ختم جنگ در کشور مهم می‌داند و انتظار دارد تا آنچه دین اسلام در مورد قضایای جاری حکم می‌کند اشتراک کنندگان نشست آن را ابلاغ کنند. و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از فعالیت فعالان حقوق بشر ستایش کرده و خواستار مسئولیت آنها شده است. در خبرنامه یونما به نقل از نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که فعالان حقوق بشر قهرمانان واقعی‌اند. یونما همچنان گفته است که سازمان‌های حقوق بشر در افغانستان حمایت می‌کند، زیرا به خاطر بهتر شدن زندگی افغان‌ها کار می‌کنند. ایالات متحده آمریکا 200 پرسنل نظامی اضافی را برای کمک به نیروهای کرد و جنگجویان حرب به سوریه می‌فرستد. وزیر دفاع آمریکا این مطلب را بیان کرده گفت این نیروها برای راندن جنگجویان داعش از موازیشان در شهر رقه سوریه فرستاده می‌شوند. اشتون کارتر که در کنفرانس منطقه‌ای در ماناما پایتخت بحرین صحبت می‌کرد گفت
I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional US.
امروز من به شما میگویم که ایالات متحده آمریکا تقریبا 200 نظامی اضافی شامل مربیان نیروهای خاص، مشاورین و تیم خنثی‌سازی مواد انفجاری را در سوریه مستقر می‌سازد. این نیروها با 300 تن قوای خاص آمریکا کمینکنون در سوریه فعالیت دارند، میپیوندند و با کارشان در ارتباط با سازماندهی، آموزش، تجهیز و دیگر قابلیت‌های قوای محلی برای مبارزه با جنگجویان داعش ادامه می دهند. هشتون کارتر وزیر دفاع امریکا گفت روسیه که از ماه سپتامبر سال گذشته به این سو حملات هوایی را در حمایت از قوای حکومت سوریه به پیش میبرد، آتش جنگ داخلی را در این کشور شعله‌ور نگه داشته و بر رنج و درد مردم سوریه ادامه میدهد. قوای مسلح حکومت سوریه و متحدین آن امروز دور تازه حملات هوایی را بر منطقه کوچک شهر حلب که شورشیان مخالف در آن محاصره‌اند برا انداختند. این حملات موازی با گفتگوها را انداخته شده که برای حفاظت از شهر حلب سوریه در فرانسه و سوئیس برگزار شده است. وزیر خارجه فرانسه در بحث‌های امروز از همتایان آمریکایی، جرمنی، بریتانیا و ترکیه خود میزبانی می‌کند. همزمان با این قوای مسلح سوریه در حال حاضر 93% شهر حلب را تصرف کردند. همزمان در این حال کارشناسان امور نظامی آمریکا و روسیه در سوئیس روی چگونگی جزئیات خروج شورشیان از حلب بحث می‌کنند. و اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA نتیجه گیری می کند که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه گذشته در پیروزی دونالد ترامپ کمک کرده است. روزنامه واشنگتن پست این مطلب را دیروز به نشر رسانده است. گزارش روزنامه واشنگتن پست در زمان به نشر می رسد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داد تا در مورد حمله های سایبری یا اینترنتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا تحقیق شود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. سفیر روسیه در کابل ضمن تایید روابط کشورش با طالبان میگوید مسکو از فعالیت داعش در افغانستان نگران است.
روسیه установила контакты с движением талибов, но не снабжает их ни оружием, ни деньгами.
شورای عالی که از سال افغانستان میگوید تنها راه رسیدن به سال در افغانستان مذاکرات از طریق همین نهاد است.
یگانه راه شروع نهادی هست که هم از طریق دولت افغانستان مورد حمایت و هم از طریق مجامع بین‌المللی مورد حمایت.
ولسی جرگه افغانستان از مسئولین بلندپایه حکومت می خواهد تا در مورد دهایشان در مورد وکلا مستند صحبت کنند.
ما از مقامات دولتی انتظار نداریم مانند سایر افراد و اشخاص بی مسئولیت صحبت کنند.
در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که اداره استخبارات آمریکا دخالت روسیه در نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کرده است. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده‌های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سفیر روسیه در کابل ایران می‌پذیره که کشورش با طالبان تماس برقرار کرده و تاکید می‌کنه که این کشور از فعالیت گروه داعش در افغانستان نگرانی داره. الکساندر مانتیتسکی گفته که هدف روسیه در سرکوب داعش با هدف طالبا یکسان است، اما ای که روسیه با طالبا منافع مشترک داشته باشه را رد می کنه. مانتیتسکی این مسئله را امروز در نشست کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه مطرح کرد. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
واکنش های اعضای شورای ملی بر این که روسیه در پیوند به آنچه که منافع این کشور با طالبان مشترک خوانده شده است باید وضاحت دهد، سفیر این کشور در کابل را به پاسخ دهی در این باره واداشت. الکساندر مانتیتسکی در نشستی که از سوی کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه روز شنبه برگزار شده بود تاکید کرد که کشورش هدف مشابه در سرکوب سازی داعش با طالبان دارد، اما این به معنای تمویل و تجهیز و یا داشتن منافع مشترک با طالبان در برابر افغانستان نیست. او میگوید هدف تماس ما با طالبان تامین امنیت ادبای روسیه در افغانستان و کمک به روند آشتی ملی افغانستان است. به جز این هیچ راه حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد. پس از آن که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مصاحبه با یک روزنامه ترکی به نام آنادولو منافع روسیه را با طالبان در سرکوب سازی داعش مشترک خواند، واکنش هایی را در درون افغانستان برانگیخت. از سوی دیگر قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان از نزدیکی روسیه و ایران با طالبان برای افغانستان هشدار داده است. پس از این نگرانی ها حکومت خواستار ارائه وضاحت از جانب روسیه در این باره شد. اکنون زکریا سودا یکی از سناتوران تماس این کشور با گروه طالبان را نشان دهنده توجیه اعمال تروریستی در برابر افغانستان از سوی این کشور می خواند.
تأمین رابطه با گروه طالبان چند پیامد خواهد داشت. اولی که یک کشور میایم مستقیما با یک گروه تروریستی که علیه حکومت افغانستان است بدون در نظر داشت حکومت افغانستان اینا مذاکره میکنند، حتما یک نگرانی وجود دارد که افغانستان شاید با فکر روسیه یک حکومت مستقل نبوده باشد.
در کنار تماس روسیه با طالبان و تمویل این گروه از سوی این کشور، مبدل شدن افغانستان به میدان نبرد قدرت‌های منطقه و فرامنطقه نگرانی دیگر این سناتوران است. عبدالرحیم ایوبی یکی از این سناتوران به این نگرانی ها اشاره می کند.
ما نگرانی بسیار شدید در این زمینه داریم که در حالت سختی که حکومت افغانستان و مردم این کشور با پاکستان دارد، روسیه با بسیار بی‌شرمی تماسش را با این گروه تایید می کند.
ایوبی می گوید روسیه برای طالبان از راه‌های ایران و تاجیکستان اسلحه فرستاده است و این گروه را در افغانستان تجهیز و تمویل می کند. اما سفیر روسیه در کابل در نشست این جرگه تاکید می برزد که کشورش برای صلح پایدار در افغانستان می کوشد و بخش تماس های آنان با طالبان تشویق این گروه به انجام گفتگوهای صلح با افغانستان بوده است.
در حالی که سفیر روسیه در کابل گفته کشورش بر صلح پایدار در افغانستان تلاش داره و یکی از دلایل تماس روسیه با طالبان هم تشویق طالبان به مذاکرات صلح است، شورای عالی صلح افغانستان گفته که تنها راه رسیدن به صلح در افغانستان مذاکرات از طریق شورای عالی صلح می باشه. اعضای شورای عالی صلح این مسئله را در حال مطرح می کنند که به تازگی گروه طالبای مسلح از امریکا خواسته تا برای گفتگوهای مستقیم و مشروط طالبا وارد مذاکره شود. مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح امروز بر رادیو آزادی گفت که هیچ پیش‌شرطی برای رسیدن به صلح در افغانستان کمک نمی کنه. در این حال شنونده عزیز، کارشناسای امور سیاسی میگن به دلیل ای که طالبای مسلح قبلن با کشورهای مثل ایران و روسیه روابط داشته و نتایج روابطشان مثمر بوده، حالا میخواین با امریکا مستقیما وارد مذاکره شوند. فرشته ندا و تفصیل موضوع.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان مسلح میخواهند صادقانه صلح نمایند، از پیش شرط ها بگذرند و مستقیما با این شورا مذاکره نمایند. این سخنان در حالی مطرح میگردد که گروه طالبان از امریکا خواسته تا برای گفتگوهای مستقیم مشروط با این گروه وارد مذاکره شود. مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها راه رسیدن به صلح در کشور مذاکره از طریق شورای عالی صلح میباشد. آقای سلیم همچنان گفت طالبان به جز از صلح کردن دیگر راه ندارند.
منطقه هر لو خواسته باشند عملا صادقانه به روند صلح بپیوندند، یگانه راه شورمو نهادی هست که هم از طریق دولت افغانستان مورد حمایت و هم از طریق مجامع بین‌المللی مورد حمایت و بعدا میتونند در او بعد از پیوستنشون به مروند خواستای خود مطرح بکنم بیاین بشینن روی میز مذاکره. روی میز مذاکره ننشسته، براون نپیوسته و خیلی میتونم به هیچ صورت ما را کمک نمی کنه و طالبان را هم کمک نمی کنه در رسیدن به مخواستایشون.
این در حال است که به تازگی گروه طالبان مسلح از امریکا خواسته است تا برای گفتگوهای مستقیم و مشروط با این گروه وارد مذاکره شود. به رسمیت شناختن دفتر رسمی طالبان در قطر، بیرون کشیدن نام مقام‌های طالبان از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد از جمله شروط اساسی این گروه برای مذاکره مستقیم با آمریکا است. در همین حال شماری از کارشناسان امور میگویند چون طالبان مسلح قبلا با کشورهای مانند ایران و روسیه روابط داشته و نتیجه روابطشان خوب بوده، حالا میخواهند با آمریکا مستقیم وارد مذاکره شوند. متی الله خروتی یک تن از این کارشناسان میگوید
دیگه مسئله بسیار عمده که اینا تقاضا دارن که ما باید آمریکا این موضوع مهم به تحلیل ما در این افته است که روابط بسیار نیک اینا در سطح بین المللی با کشورهای دیگه شروع کردن، طالبان با ایران، با روسیه و حالا حاضر قیاس نتیجه از او را دیدن. وقتی که نتیجه مذاکرات خود یا روابط خود با کشورهای خارجی به خصوص ایران و روسیه دیدن، آن مستقیما از دولت امریکا تقاضا کردن که پروسه صلح با اونا شروع شود.
از سوی حمزه به الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی نیز روی مذاکرات صلح با آمریکا تاکید کرد. آقای خروتی میگوید برای آغاز گفتگوهای صلح نباید پیش شرط گذاشته شود و باید حکومت افغانستان در هر نوع مذاکرات صلح دخیل باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان از مسئولین بلندپایی حکومت خواسته تا در مورد ادعاهایشان در مورد دخالت وکلا در بعض تخلفا مستند صحبت کنند. نعمت الله غفاری یک عضو ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز ای جرگه گفت که مسئولین حکومت نباید بدون اسناد علیه وکلا سخن گفته و سبب نامبدیشان شوند. شماری از وکلا انتقاد می کنند که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت داری خوب و رئیس اداره عالی نظارت وکلای ولسی جرگه را متهم به دست داشتن به مقرری ها در گمرکات کرده. جاوید حسنزاده جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات برخی مقامات حکومت را در مورد اعضای این جرگه محکوم کرده و تاکید میکند که آنان در مورد ادعاهایشان باید اسناد ارائه کنند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه پس از انتقاد وکلا در مورد اظهارات اخیر احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور بر علیه وکلا عکس العمل تند نشان داد. آقای غفاری که ریاست جلسه عمومی روز شنبه را به عهده داشت هشدار داد که مقامات حکومت نباید اظهاراتشان را غیر مسئولانه مطرح کنند.
ما از مقامات دولتی انتظار نداریم مانند سایر افراد و اشخاص بی مسئولیت صحبت کنند. اگر سند دارند باید ارائه کنند. کمیسیون سند شکایت مسئولیت و حقوق وکلا به صورت جدی موضوع پیگیری کنند. دیگه حداقلش از زبان مقامات دولتی ادعاها و اظهارات
بی‌سند نشنید. شماری از اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند که احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و برخی مقامات دیگر حکومت وکلا را متهم به مداخله در ادارات حکومتی کردند. عبدالقادر زازه یکی از این وکلا گفت:
او روز در دفتر احمد ضیا مسعود به نام زیر ارتشا و فساد اداری یک مجلس بود که متاسفانه هم خودش و هم رئیس ارتشا و فساد اداری سر وکلا تومت کردن که رئیسای گمرک و وکلا مقرر میدن و حاضر قیاس در مسائل عدلی و قضایی اینا دست میزنن.
آقای زازای تاکید کرد که احمد ضیا مسعود و رئیس اداره عالی نظارت به مجلس فرا خوانده شده و از آنان در مورد وضاحت خواسته شود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هفته گذشته در سمینار علمی و پژوهشی در این رابطه صحبت کرده بود. اما رحمت الله بیژن سخنگوی دفتر احمد ضیا مسعود در صحبت با رادیو آزادی گفت وی در سخنرانیش در این نشست تمام اراکین نظام را در گسترش فساد دخیل دانسته است.
یه وکیل خاصی رو اونا نام نگرفتن و در مورد تنها پارلمان اینا هم اشاره نکردن که اینا عامل هستن. گفتن که تمام مسئولین و اراکین نظام متاسفانه مسئولان بیشتر و تدریج دیگران در توسعه فساد متاسفانه دخیلن.
در این حال سید حسین فخری رئیس اداره عالی نظارت نیز میگوید هیچ اشاره ای به چنین موضوع نداشته است. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند اگر مقامات حکومت سخنانشان را غیر مسئولانه مطرح کرده و اسناد ارائه نکنند این مسئله سبب مشکلات بیشتر در کشور خواهد شد.
شماری از شرکت کننده ها در یک سمینار علمی زیر نام افغانستان و افراطیت گفتند به گروه های افراطی نباید اجازه استفاده از نام اسلام در رسیدن به اهدافشان داده شود. این سمینار علمی که امروز از سوی نهاد به نام تسامو در کابل برگزار شده بود، ده ها صاحب نظر و کارشناسای امور دین در این کنفرانس شرکت داشتند. بیشتر از همکارم نظیفه محبوبی مشنوید.
شماری از اشتراک کنندگان در این سیمینار علمی در حال استفاده از نام دین از سوی گروه های افراطی را خطر آفرین می خوانند که دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان می گوید در اساسنامه آنان جای مناسب و روشن برای مبارزه با افراطیت داده شده است. این سیمینار که روز شنبه از سوی یک نهاد به نام تسامح در کابل برگزار شده بود، ده ها عالم دین اسلام را از افراطیت جدا خواندند. آنان با اشاره به اوضاعی که افغانستان در این اواخر به آن از بحر افراطیت روبرو است، بر مبارزه علمی در برابر این پدیده تاکید می‌ورزند. سید حسین اشراق یک تن از اشتراک کنندگان میگوید:
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته. هم جنبه‌های سیاسی و هم جنبه‌های نظامی و هم وارد عرصه های پرورشی شده و بینون یک ایدولوژی که دیگر ستیز است و زمینه گفتگو را برنامه تابه این برای قیان تمدن ما خطرناک است. مخصوصا خطر از آن جناشی میشه که اگر افرادگرایی استفاده کنن از نام دین.
این اشتراک کنندگان به این باورند که افراطیت نسبت به سالهای گذشته به گونه های مختلف تحریف شده و سوی شماری از حلقات به اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی، قومی، نژادی و غیره به گونه اجبار به مردم تحمیل شده است. آنان میگویند در حال حاضر برخی گروه های افراطی که در کشورهای بیرونی نیز فعالیت داشته و جان مردم عام را میگیرند، اکثرا زیر بیرق دین فعالیت دارند. پیشتر مقام های افغان گفتند افغانستان در حال حاضر از سوی استخبارات برخی کشورها و جنگ افراطیت روبرو شده است. در این حال رامسپور، عضو دفتر همکاری های سازمان ملل متحد در افغانستان، در جریان این سیمینار به هدف کاهش افراطیت بر حکومت داری خوب، بهتر شدن وضعیت حقوق بشری و زیربناسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید می کند. او می گوید سازمان ملل متحد یک برنامه را برای مبارزه با افراطیت ترتیب کرده که کشورهای عضو این سازمان آن را برای ریشه‌کن‌سازی این پدیده عملی خواهند کرد.
در راهکارهای سازمان ملل مبارزه با افراطیت اواخر گنجانیده شده و یک راهکار بسیار جامعی را برای کشورها و اعضای سازمان ملل ارائه می کند. کشورهای عضو مأمور به اجرای از او هستند در سطح منطقوی و در سطح ملی به او پرداخته شود. خوشبختانه دولت افغانستان هم اخیراً یک استراتژی ملی مبارزه با افراطیت خشن روی دست دارد. البته همکاری های در سطح بین المللی با اونا صورت می گیرد.
در این میان محمد ماحق، مشاور اداره امور ریاست جمهوری که در این سیمینار صحبت میکرد، گفت برای حل این مشکل مردم نیز باید همگام با حکومت برای مبارزه با افراطیت همکاری کنند.
زندگی
مردم است دیده بود، زخمی هم است دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز دوم دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. مسئولین کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان گفتند که افزایش ناامنی ها در شمال باعث بیشتر شدن آمار نقض حقوق بشری در حوزه شده. مسئول دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر گفته که در ده ماه گذشته اونا در ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان بیش از 400 مورد نقض حقوق بشر ثبت و راجستر کردن. در شمال کشور میمانی ما، از بلخ میریم به بغلان. در گزارش مشنوین که چگونه دو زوج جوان به قتل میرسن و در پهلوی ای که قاتل شش عضو ای خانواده را هم با خود میبره تا هنوز از سرنوشت اونا اصلا معلومات در دست نیست. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات داره.
هرگاه در افغانستان حرفی از ناقضین حقوق بشر به میان می آید، بلادرنگ نامی از نظامیان درگیر جنگ های چهار دهه گذشته که متهم به کشتار غیر نظامیان می باشند خطور می کند. و اما آنچه که تا حال کمتر در مورد آن پرداخته شده، اذیت و آزار و قتل های بیگناهانی هست که به نام قتل های ناموسی در فامیل ها صورت می گیرد و سال هاست که به صورت گسترده ادامه دارد. نمونه تازه از آن که اخیرا در ولایت بغلان اتفاق افتیده است، قتل یک تازه عروس و داماد و ربوده شدن شش عضو خانواده توسط همین قاتل است که تا حال از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. بنابر گفته مسئولین چند روز قبل دختری 20 ساله در ولسوالی بغلان مرکزی که 8 ماه قبل از منزل فرار و با مرد دلخواهش ازدواج کرده بود همراه با شوهرش توسط برادرش به قتل رسید و آنها دقیقا در همان شب به قتل رسیدند که اعضای خانواده پسر بنابر دعوت خانواده دختر که قبلا صلح و اصلاح میانشان صورت گرفته بود مهمان آنان شده بودند. بنابر گفته مقامات رسمی این ولایت برادر دختر تمامی این 6 نفر را به گروگان میگیرد و با حمله به خانه خواهر فراریش او و شوهرش را به قتل میرساند. ذبیح الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان میگوید هنوز قاتل گرفتار نشده و از سرنوشت ربوده شده ها هم که 2 مرد 2 زن و 2 کودک میباشند خبری در دست نیست.
پلیس بغلان در مورد دستگیری قاتل یا شدیدترین تعقیب خود داره تا او آرام بگیره و پنجه قانون بسپاره.
و ای از سرنوشت نفرات هنوز چیزی معلوم هست؟
تا هنوز گفتم تحت کشف و بررسی ما قرار داره تا هنوز مکمل نشده.
خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان که این حادثه را نقص آشکارای حقوق بشر در ولایت بغلان میداند میگوید
در حالی که 8 ماه قبل به قصد و قصد ازدواج از منزل فرار میکنن و بالاخره به اثر جرگه های بزرگا اینا به نکای هم دیگه میان، برادر دختر دعوت میکنه فامیلا را و بر علاوه که امو زوج هم میکشه فامیلا یک دیگه که در خانواده خودشان میباشه اینا را با خود میبره. اینا واقعا حقوق بشری را نقض کردن و یک جرم کلان را اینا مرتکب شدن.
او از آمار بلند خشونت بر زنان و نقض حقوق بشری در ولایت بغلان نسبت به سال پار ابراز نگرانی میکند و میافزاید
قضای خیلی حاد رخ داده واقعا در جریان چند ماهی که گذشت آمار خشونت ها هم بلند است نظر به سال گذشته.
و شکریه اصیل یک فعال حقوق زن در ولایت بغلان نیز چون این کشتن ها و ربودن ها را ظلم آشکارای در حق مردم می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این نتیجه رسیده که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه گذشته در برنده شدن دونالد ترامپ کمک کرده. روزنامه واشنگتن پست این مطلب به نشر رسانده. گزارش روزنامه واشنگتن پست در زمان منتشر شده که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور داده تا در مورد حملات سایبری یا اینترنتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیقات وسیع و جدی که صورت بگیره. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
واشنگتن پست در این گزارش از قول تعدادی از مقام‌های آمریکایی که نخواستند نام‌هایشان افشا شوند می‌گوید اداره استخبارات مرکزی آمریکا پس از مشخص ساختن ارتباط تعدادی از افراد با حکومت روسیه به این نتیجه رسیده است که انتخاب دونالد ترامپ هدف روسیه بود. این افراد هزاران ایمیل هک شده کمیته ملی حزب دموکرات، رئیس کمپاین انتخاباتی خانم کلینتون و تعداد دیگر را با ویکیلیکس سپردند. این افراد بخشی از عملیات گسترده روسیه می باشد که در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا به هدف پیروزی ترامپ و کاهش شانس خانم کلینتون دست به این اقدامات زدند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا در ماه اکتبر پیش از برگزاری انتخابات روسیه را به حملات سایبری و اینترنتی متهم کرده بود. CIA در آن زمان گفته بود که حملات اینترنتی روسیه به هدف اختلال سیستم انتخاباتی صورت می‌گیرد، نه اینکه زمینه برنده شدن دونالد ترامپ را افزایش دهد. اما در گزارش واشنگتن پست آمده است که اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گزارش خود از ارزیابی در این مورد را به کانگرس آمریکا ارائه می‌کند. اکنون سناتوران می‌گویند که پیروزی ترامپ در این انتخابات هدف روسیه بود. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور روسیه هشدار داده بود، اما ولادیمیر پوتین در آن زمان هر گونه مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده گفته بود من میخواهم به همه به شمول متحدین آمریکایی خود اطمینان دهم که ما برای اختلال کمپاین انتخاباتی آمریکا هیچ گونه تمایل نداریم. اما دونالد ترامپ گفته که مطمئن نیست روسیه به حملات سایبری دست داشته باشد. در جریان کمپاین انتخاباتی امریکا برای ریاست جمهوری این کشور، فرستادن ایمیل های عکس شده به ویکیلیکس برای هیلاری کلینتون یک ضربه بزرگ بود. اما بنیادگذار ویکیلیکس این اتهام را نپذیرفته که مرجع ارسال این ایمیل ها روسیه بوده است. در گزارش نشر شده در روزنامه واشنگتن پست آمده است که اداره مرکزی استخبارات آمریکا چنین معلومات موثق را ندارد تا نشان دهد که یک شخص مستقیما مرتبط به روسیه این ایمیل های هک شده را با ویکیلیکس فرستاده باشد. آنها میگویند این افراد کارکنان درجه اول حکومت روسیه نه، بلکه کارمندان رده دوم حکومت می باشند.
شنیدین که اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA رخنگرهای اینترنتی روسی یا هکرهای روسی را به نحو در تعیین برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخیل می دانند. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و رویمی امواج رادیویی تا درست 20 ثانیه بعد رادیو آشنایی صدای آمریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.